په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه تر یوولسو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله سته. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې درنې جګړې سوې دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې سپینا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمه خبرونو سر ټکی او رای راپورونه وایي چې د هلمند سنگین ولسوالۍ سقوط کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله شته. او ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. د خبرونو تفصیل. د هلمند یو شمیر استازي تاییدوي چې د دې ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط کړی. د خبرې په مشرانو جرګې کې د هلمند استازي هاشم الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. نوموړي وویل چې د ولسوالۍ ټول تاسیسات طالبانو نیولي. ټاکل شوی چې د دې مسلې په اړه په راتلونکو څو شېبو کې د هلمند چارواکي په یو خبري کانفرنس کې رسنیو ته معلومات ورکړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله شته. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د چاپي پروژه افتتاح کېږي. دغې پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د چاپي پروژې په سیر د لویو اقتصادي پروژو په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. افغان ولسمشر همداراز یادونه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یوه لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان دفاع وزیر او د امنیت د افغانستان د دفاع د وزیر او د میدان وردګو د والی ترمنځ په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې شوې. د میدان وردګو ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي او د میدان وردګو د والی حیات الله حیات په پرونی کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګولو په برخه کې د اقداماتو په اړه یو لړ پریکړې هم وشوې، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د جلریز خلک شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ امنیتي حالت په دې ورستیو کې خراب او د حکومت نه یې وغوښتل چې د سیمې د امنیت په برخه کې جدي اقدامات وکړي. ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. واشنگټن په دې وروستیو کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د استرالیا د اروپایي ټولنې د اکثرو غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون د هغو 38 هیوادونو د اتباعو د ویزې د باطلولو اقدامات جدي کړي چې امریکا ته بې له ویزې سفر کولی شي. د نوو اقداماتو له مخې د دې هیوادونو اتباع چې په تیرو 15 کلونو کې ایران، عراق، سوریه او سودان ته سفرونه کړي، امریکا ته د سفر لپاره باید له سره ویزه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون دولتي ټلویزیون ته وویل چې د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې له مخې له هغو اقداماتو باید ډډه وشي چې له تهران سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو عادي کېدل زیانمنوي. عراق چې وویل چې د ویزې مقررات به له ایران سره پر اقتصادي، کلتوري، ساینسي او د توریزم پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د چین دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې خویدو له کبله یو نوي کسان لادرکه دي. دغه پرونی پیښې 33 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې کړې دي. وو کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي دي. سینهوا خبري اژانس وایي چې باندې 8 متره مربع ساحه په 6 متره خټه پوښل شوې ده. شینجین د چین د لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو څخه شمیرل کیږي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباری او لزګونه کسان وژل دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار ټولنه چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې د بمباریو شپږ دېرش کسان وژل او لزګونه نورې ټپیان کړي دي. خو ریوټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر درې څلوېښت ښیي او وایي چې د لږ تر لږه دېرشو نورو کسانو مړې د کنډوالو لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د ریوټرز راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې یو نیم سل نور کسان ټپیان شوي چې د سختو ټپونو د علاج لپاره د ترکیې روغتونونو ته استول شوي دي. په راپور کې همداراز راغلي چې د هوایي حملې د ادلیب له ګڼې ګوڼې ډک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. او په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې، خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنوري میاشتې په څوارلسمه به په سویس کې بیا غونډه وکړي. یمن په تیرو نهو میاشتو کې د دولتي ځواکونو او شیعه ملیشو ترمنځ د خونړیو نښتو ډګر و چې د راپورونو له مخې نږدې شپږ زره کسان پکې ووژل شول. د سوریې عربستان په مشرۍ یو پوځي ایتلاف چې ډېر غړي د خلیج عرب هیوادونه دي، په یمن کې د سیا غیانو چې ایران ملاتړ کوي له مارچ میاشتې راهیسې هوایي حملې پیل کړي، سو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت احیا کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا په پرونیو خبرو کې دواړو خواوو پر هغه لانجمن اوربند موافقه کړي کنه چې طرحه یې د ملګرو ملتونو په مرسته له دې خبرو سره په یو وخت وړاندې شوي، خو د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولید شیخ احمد پرون په سویس کې خبریالانو ته وویل
During the talks the parties agreed to first
د خبرو په ترڅ کې موافقه شو چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره د یو میکانیزم درامنځته کولو په غدون د اعتماد جوړولو لپاره به اقدامات کوي چې د یو دایمي اوربند لا تینګېدو ورسته بعد ټولو توقيف شو او بندیانو خوشی کول پکې شامل وي.
Once a permanent ceasefire is in place.
سعودي عربستان او حوثي وسلوالو لدی مخکی پر یو بل لدی اوربند څخه چې د یمن جګړه ځپلو سیمو ته د مرستې د محدود موادو د سوالو عملیاتو ته امکانات برابر کړي د سرغړونې تورونه لګولې دي. دا تر دې د مد افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. پورا پرونه کاروي چې د افغانستان د سولې علي شوراوي چې ټاپي پروژې د سولې لپاره هم هیله پیدا کړي.
ټاپي پروژه د تحقیقي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوړي، ځکه چې د سولې لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تاکید کوي چې هیڅ مفسد ته په کانکور کې د مداخلې موقع نه ده ورکړل شوی. د هلمند په سنگین کې د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي. د کندز تخار پر لوی لار د امن لپاره اضافي پوستې ایجاد شوي.
د تخار کندز لوی لار امنیت شوي ده، خلک کولای شي فعلا سي په ډاره زره تخار ته لاړ شي او کندز ته بیرته تګ راتګ وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسولین وایي روان میلادي کال په افغانستان کې شپږ لک او درې څلوېښت زره کسان له جنګونو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له کبله زیانمن سوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي ځوانانو ته شپه او ورځ کار کوي.
موږ شپه او ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، ځوانان په تعلیم ته وهڅوو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کړو.
ورزشی پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګړې اچار د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې واورئ. افغانستان د سولې علي شوراوي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای سي. د سیمې په کچه د ټاپي د اقتصادي اهمیت په اړه افغان ولسمشر هم پرون ځینې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه افتتاح کیږي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. ای اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شود.
افغان ولسمشر همدار از یادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې پترس کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
امید ورکو چې د سولې علي شورا کافي تجربه لري، نو بناء موږ هیله من یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د علي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات رامنځته کړي، نوی رئیس وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ کړي.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټو کېده، خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حمله خلک بیا نه هیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به پر راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
ممردل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د سولې لپاره هیلې په داسې حال کې څرګندېږي چې په افغانستان کې لا هم ناامني ختمه سوې نه ده. په تازه مورد کې د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د افغانستان اجرایه رئیس هم د هلمند پر وضعیت نن د وزیرانو شورا ته څرګندونې کړې دي. په وروستیو کې د هلمند د ولی مرستیال ولسمشر ته په یو لیک کې د دې ولایت پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره سره له لشکرګاه د ټلیفون مستقیم تماس کړی دی. سب له سهار اوریدونکو هم ځینې اسمي سونه را لېږلي او د سنگین ولسوالۍ وضعیت ته اشاره کړې ده. په سنگین ولسوالۍ کې لنن سهار سره باندې بلې تاسو आवाज مشتنه راځي دی سب که زموږ ژغ اوري مهرباني وکړئ. داسې ښکاري چې له خبریال سره مو ټلیفوني تماس پرې سوی دی. له نن سهاره د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. په ځینو ناتایید سوو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده، خو د دې ولایت چارواکو رسمن په دې اړه تر اوسه پورې څرګندونې نه دي کړي. خو اوس مخکې تر دې چې د هلمند پر وضعیت راپور در واورو، ورزو کندوز ته. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د کندوز تخر د لوی لارې په اوږدو کې تازه امنیتی پوستې جوړ کړي، څو خلک پر دې لاره په خوندیتوب سره تګ راتګ وکړي. تفصیل د اجمل آریان پر راپور کې.
د کندوز ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د ډاډمن امنیت په هدف یو شمیر نوي امنیتی پوستې جوړې شوې دي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي لارې په اوږدو کې یو اندازه ستونزې موجودې وې، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه ستونزې هوارې کړي. موږ د کندوز تخار لارې په نامنو سیمو کې نوې پوستې جوړې کړې، همدارنګه په دې سړک باندې ګزمه هم ګرځي، څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. جنگل باغ زیاتوي چې دوی په دې لارې کې د پخوانیو امنیتي پوستو د بیا رغونې تر څنګ یو شمېر نوي امنیتي پوستې هم جوړې کړي دي. په همدې حال کې د کندز تخار د لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافران هم خوښي څرګندوي چې په دې لارې کې د امنیت د خوندیتوب په خاطر امنیتي پوستې جوړې شوې دي. احمد زبیر او نورالله د کندز تخار دو تنه موټر چلوونکي وایي
مخکې نه اوس وضعیت ښه شوی دی، مخکې ډېر مشکلات زیات دي، لارې کې به مخالفین راوتل، خلک به موټرونه کوزول. دولت څو ورځې کېږي چې تازه پوستې اچولي دي، لارې امنیت کړې ده، اوس خلک ډاډه زړه باندې تګ راتګ کوي، ستونزه نشته دی.
د فعلا لپاره د تخار کندز لوی لاره امنیت شوې ده، خلک کولی سي فعلا سي په ډاډه زړه تخار ته لاړ سي او کندز ته بېرته تګ راتګ وکړي. څه تجار د عام سره د دولت سره د کولی سي تګ راتګ په بېغمه زړه وکړي.
د یادولو وړ ده چې له دې مخکې یو شمېر مسافران او موټر چلوونکو شکایت کاوه چې د کندز تخار پر لوی لارې کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او موټرونه تلاشي کوي، خو اوس د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په دې لارې کې شته ستونزې هوارې شوي دي او هیڅ ډول ستونزې وجود نه لري. همدارنګه خلک کولی سي په ارامه فکر په دې لارې باندې تګ راتګ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو. دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو، د ګوړې اچار او د لوبو له میدانه. دغه ورځ د افغانستان په اړه نور راپورونه هم اوریدل سي. ستاسو ځینې اسمسونه هم درته لولو چې نن مو ازادي راډیو ته رالېږلي دي. نجيبه زمان ستا سوزيني اسمي سنة الولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سيم د شرکت د 1313 شميرې لالارې ازادي راډيو ته راستولې دي.
سید احمد هاشمی له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د خلکو د بې ځای کېدو اصلي علت جګړې په ځینو سیمو کې بیکاري او ځینې نور تهدیدونه دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي په هلمند کې امن ډیر خراب شوی او خلک مجبور سوي نور ولایتونو ته بې ځای سي. اوریدونکي لیکلي چې په نور ولایتونو کې دغه بې ځای سوي کسان د سرپناه ځای نه لري او څوک یې مرسته نه کوي. د نیک محمد په نامه اوریدونکي بیا لیکلي چې د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه د ناامنیو له کبله بې ځای سوي او له ولسمشر څخه هیله کوي چې له دغو بې ځای سوي کورنۍ سره بشري او عاجل مرستې وکړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا اوریدونکي لیکلي چې د څمکنیو جانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کنډو کپر دی، هیله د جوړولو ته دولت پام وکړي. عبدالغفار تقوا لیکلي د ټاپي پروژې غوندې اساسي پروژې د افغانستان په ګټه دي، ځکه په سلګونه ځوانان به پکښې په کار شي او د امن ټینګښت به یقیني کیږي. عبدالله له لشکرګاه لیکلي ځینې کسان شکایت کوي چې د شپې عملیات د ملکیانو په زیان دي، خو زما په نظر دغه عملیات که نه وای سنګین ولسوالي به پخوا له سقوط سوی وای. اوریدونکي لیکلي چې د شپې لخوا پوځي عملیات مؤثر دي. یوه بېلګه یې دا ده چې د همدغو عملیاتو په مرسته په نوزاد ولسوالۍ کې شپېته کسان وژغورل شول.
د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره سره له لشکرګاه د ټلیفون په مستقیم تماس کې د دایي صاحب، سنگین ولسوالۍ کې ورستۍ وضعیت څه دی؟
څورون د ماسره په حال کې وو او دښمر وسوال د ولسوالۍ کمانډان مهري او د ملي امنیت اړوند ودانۍ باندې راټول شوی او ډېر ځکه ولې تېر شپه د ولسوالۍ د سکوت خبرونه ورکول شوي دي. په مشران جرګه کې د هلمند خلکو استازي شمر کوزي تحت کړی دی ولسوالۍ سکوت څنګه ولسوالۍ یوې شورا باندې شو او چې اکثر بشکرګا او ګریس دوم دا ته د ولسوالۍ وکالۍ د مدیریت او د امنیت مهمنت سیویلي او دولتي چارواکي د ناچارۍ د رود په غاړه کښې په یوه ودانۍ کښې د ماشرې په حال کښې دي او وسلوال پر هغو باندې ډزې کوي او تر خپل تاجم پېنځم لاندې راشتلی. تر اوسه پورې دولتي چارواکو رسمي ډول تایید کړی دی. هلمند وړاندې وروسته کنفرانس وکړه ولسوالۍ څه ډول د خوب هلته تېره شپه جګړه سوې ده، اوس هم جنګ روان دی، خو د ولسوالۍ د سکوت خبره یې راکړه.
ډیره مننه ستاسو د ټلیفون کرښه سپانه د خدمت راپوسو چې د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ بریدونه سوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ولسوالۍ وسلوالو نیولې ده، خو دولتي چارواکو رسمن دا مسله نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د هلمند د ځینو نورو ولسوالۍ د سقوط راپورونه هم ورکول سوي وه. د دې ولایت چارواکو ویلي چې له دغو ولسوالیو یې تاکتیکي شاتګ کړی دی.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ټینګار کوي چې اس مفسد ته په کانکور کې د مداخله موقعنه د ورکول سوی او د کابل پوهنتون یو استاد به هم منفک نسی. دغه وزارت و یغه استادان چې علمی ترفیه نه کړي یو کال وخت ورکول کیږي چې خپل علمی اثر بشپړ او ترفیه واخلي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د کانکور پازموینه کې د شفافیت نشټواله، په دې پروسه کې د زورواکانو مداخله، د تحصیلي اسنادو پلورل کېدل او د پوهنتونونو د استادانو ورسته اعتصاب هغه سو چې مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزیر ور وغوښته سو په دې اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې غړو انتقاد کاوه چې په ځینو تحصیلي مؤسسو کې د مدیریت د کمزورۍ له امله زورواکان د کانکور په پروسه کې مداخله کوي. د مشرانو جرګې غړو دا هم ویل چې د لوړو زده کړو وزارت دې د استادانو د تقاعد په سن له سره غور وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې له جمهور رئیس سره په کتنه کې د هغو استادانو په نه منفکېدو تاکید کړی چې د علمي اثر د نه بشپړېدو له امله ترفیع نه ده کړې. دی وویل دغه استادانو ته یو کال وخت ورکړل شوی چې خپل علمي آثار بشپړ او د ترفیع مستحق وګڼل شي.
زه تاسو ته وینم درکوم چې انشاءالله هیڅ استاد به د دې خاطر چې ترفیع نه دکړي منفک شي. موږ به جدا د دې لپاره لاري چارې ولټو چې دوی وکړي چې خپل ترفیع غالي واخلي. دا هغه استادان چې تازه هم جذب شوي دي، دوی مکلفیت زموږ په غاړه دی. اکثر کادرونه د افغانستان نه ټول دي. فلسله ضرورت احساس شوی چې یو تعداد کسان چې لایق کسانو متخصصین وو ولې نظر ته زیات ضرورت
سکال د کانکور د ازموینې له پیل سره سم د پوهنتونونو یو شمیر استادانو د دې لپاره تحسن وکړ چې د لوړو زده کړو قانون نشي کولای چې د استادانو حقوق تضمین کړي. د راپورونو له مخې د لوړو زده کړو په قانون کې د یو استاد د تقاعد سن 15 کاله ښودل شوی او هغه استادان چې 100 کاله له ترفیع پاتې وي باید منفک شي. د لوړو زده کړو وزیر وای اوس مهال د هیواد په پوهنتونونو کې 15% استادان ماستری لري او هڅه کیږي چې د لیسانسه استادانو ظرفیت هم ماستری ته لوړ شي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله د لوړو زده کړو له وزیر وغوښتل چې د استادانو د ستونزو حل ته دې اقدام وکړي.
سه موضوع هم بود دایی رابطه، یک مسئله قانون تحصیلات عالی.
دو بابل پدیال دره عمده موضوعگانی به دلوال ازدکل قانون وزیر سه بید معترض و استادان مخکی لده چه ده مسئله مراحل تایشی ووینی او بلا دا چه مونگ ده قانون لپار وقت لرو او لقانون پوهان و سخب مشوره وغالو. د لوړ زده کړو وزارت دې په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه دا قانون د همدې لپاره جوړیږي. په عین وخت کې د ځینو دولتي پوهنتونونو استادان حکومت ته خبرداری ورکوي چې غوښتنې ملي شورا ته سپارلي او که رسیدګي ورته ونه شي د کانکور د ازموینې له اخیستو به ډډه وکړي.
او سم اسدالله لودین د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې د کار څرنګوالي او د هلمند امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د غوراوي کمیټه باید خپل کارونه په دقت او سرعت سره مخ ته بوزي. په سرمقاله کې راغلي د غوراوي کمیټې کار پیل کړی خو داسې ښکاري چې یو شمېر کسان په دې هڅه کې وو چې د دغه کمیټې کارونه له ستونزو سره مخ کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کسانو دا هڅه کوله چې اوسنی د ملي وحدت حکومت کمزوری وښیي او د انتخاباتو د اصلاح په بهیر کې ستونزې رامنځته کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور د غوراوي کمیټه دروند مسؤلیت په غاړه لري او باید هڅه وکړي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب لپاره وړ او مسلکي کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند مرستیال ولی له اشرف غنی څخه په یو لیک کې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته غوښته ده. په مطلب کې راغلي چې په دې لیک کې چې د هلمند د ولی د مرستیال په فیسبوک پاڼه هم خپور شوی ویل شوی چې په هلمند کې په تیرو دوو ورځو کې د ملي اردو نوي سر سرتیری وژل شوي او په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې شدیده جګړه روانه ده. ورسپانی په دې مطلب کې د هلمند د روغتیایي مسؤلینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوي لیکلي چې روغتونونو ته د امنیتي ځواکونو څخه باندې سل او د ملکي وګړو ولس جسدونه انتقال شوي دي. کابل پوسټ ورسپانی هم خپل سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د هلمند د امنیت په اړه باید به تفاوت ونه اوسو. په سر مقاله کې د هلمند چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا محل یوازې د هلمند یو ولسوالۍ نسبتا امن ده چې هغه ګرمسیر ولسوالۍ ده او په نورو ټولو کې ګواښونه موجود دي. د ورسپانې هم د هلمند ولایت د مقام لیک ته اشاره کړې چې ولسمشر ته یې ویلي په ټولو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه محاصره دي او مخالفینو د ولسوالیو اکثر لارې تړلې دي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلکو روانه جګړه نه ده پیل کړې او د ټولو افغانانو غوښتنه سوله ده. په سر مقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې پیل او په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ کنګل اوبه کړ او دواړو لورو بیا د سورې د خبرو د پرمختګ ژمنه وکړه.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړي. پاتې د facebook.com/azadiradio تاسو هم د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونو کې برخه واخلي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، مهترلام، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسداباد کې د FM 3.15 صفه صفه واځي ووري. دغه راز کول سي چې د ازادي رادیو دا او تیر خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ باندې ووري چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت چارواکي وایي چې دغه اداره د ځوانانو لپاره د کارموندنې او دوی ته د لوړو زده کړو لپاره د شرایطو د برابرولو په لټه کې ده. دوی زیاتوي له دې کار څخه یې مخه ده چې ځوانان په غیر قانوني لارو د اروپا په ګډون د نړۍ د نورو هیوادونو له مهاجرتونو څخه راوګرځوي. تفصیل له خوست نه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې اوریدلی سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مینیر چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې زده کړو او تحصیل ته د زمینو د برابرولو په هڅه کې دي ترڅو ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا او نورو هیوادونو ته لتاګ او مهاجرتونو را وګرځوي. د یک شنبه ورځ ناوخته د ځوانانو چارو پرستیال ډاکټر کمال صادق په خوست کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی سره راغلي پلاوی په دې ولایت کې د لوړو زده کړو له یو شمېر خصوصي موسسو، ښوونځیو او د حرفوي زده کړو د مرکزونو له مسؤلینو سره تفاهم لیکونه لاس
د ځوانانو چارو مهینیت د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې داسې پروګرام لري او موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کو، ځوانان په تعلیم ته وهڅو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کو ترڅو ځوانان له بیکاری، له نشې توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چې نورو هیوادونو ته ځي لا غیر را وګرځو.
د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم کټوازی د خصوصي لوړو زده کړو موسسو او ښوونځیو سره د تعلیم او تحصیل د جذب لپاره د ځوانانو د موینیت تفاهم لیکونه ګټه ور بلی او هیله څرګندوي چې له دې لارې به په خوست کې د ځوانانو د پام وړ کمیت زده کړو او تحصیل ته لار پیدا کړي.
خوست کې خوشبختانه له ډیری پانتونونو سره د اطلاعات او کلتور د ځوانانو د امنیت په همکاري باندې د ځوانانو ته د زمينه برابر سوسیاغه زده کړو ته لاسرسي پیدا کړي.
د مدني ټولنو په برخو کې د ولسمشر سلاکار عادل بهرام وایي چې د ملي یووالي حکومت د ځوانانو د غوښتنو د اوریدو، دوی ته د کار او زده کړو د زمينه د برابرولو په خاطر د یو جامع او هر اړخیز استراتیجی د جوړېدو په لټه کې ده.
ډېر مطمئن ویلای شو چې موږ د افغانستان ځوانانو ته په ډېر غټه کټګوري او پلانو باندې بوخت یو چې په سره قوم وکړي چې د ځوانانو ته زمينه د کار مساعد شي، زمينه د تحصیل مساعد شي.
د یادونه ورده کلی وی خو د لوړو زده کړو لپاره د ځوانانو لیوالتیا په ډېرې دوده او هر کال په شمیر کې ډېروالی راځي. بیا بل لوري ته سږ کال یوازې په خوست کې د پوهنتونونو څخه نږدې 2000 کسان فارغ شوي چې له حکومت څخه د کاري زمينه د برابر ولو غوښتن کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خو پرې خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول او بلډینګ او سوروی سرمایه.
The
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دو اونیس پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورتي پروگرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروگرام د ګوړې اچار. نن د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې د ازادي راډیو خبري ساعت خبریږي. په دې خبري ساعت کې خبري مطالب، تحلیل او شننه ځای سوي دي. تاسې هم کولی سئ چې دغه خبرونه واورئ. اوس په افغانستان کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفین اوري.
د هلمند ولی میرزا خان رحیمی له رسنیو سره په یو خبری کانفرنس کې د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. نوموړي شیبه مخکې رسنیو ته وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې دا مهال سخت جګړه روانه ده، خو تر دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند یو شمېر استازو ویلي و چې د دې ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط کړی. افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلې شته. ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. د چین دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې د خویدو له کبله یو نوی کسان لا درک دي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي. او په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورېدلې. او نور خبرونو تفصیل له ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولئ چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسؤلین وایي روان میلادي کال په افغانستان کې شپږ لک او درې څلوېښت زره کسان له جنګونو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن سوي دي. دغه اداره د افغانانو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې دغو کسانو ته عاجل مرستې پکار دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جنگونه، طبیعي پیښې، بیوزلي، تاوتریخوالی او داسې نور هغه موارد دي چې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق د افغانستان د خلکو د زیانمنېدو، بې ځایه کېدو او وژلو لاملونه ګڼي. د دې صندوق چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د نړۍ په کچه د زیانمنو شوو کسانو په اړه یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د زیانمنو شوو کسانو وضعیت پکې هم د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په افغانستان کې د یو این ایف پی ای استازي ویلفرید اوچان په 2015 میلادي کال کې د اغیزمنو افغانانو په اړه وویل.
In Afghanistan, the profound humanitarian crisis resulting from the long-standing armed conflict.
دی وای په افغانستان کې بشري ناورین تر ډیره ځای د وګدې وسلوالې جګړې زیږنده دی. ورانونکو طبيعي آفتونو او په ډیر شمیر کې د خلکو بې ځای کېدل هم د دغه راپور یو موضوع ده. له 2000 میلادي کال راهیسې نږدې 1 میلیارد افغانان بې ځای شوي دي. په دې کې سباندې شپږ فیصده د جګړې لامل دي. همدارنګه طبيعي آفتونو هم د دوی ژوند اغیزمن کړی دی. سربیره پر دې هر کال سباندې 1 میلیون افغانان د جګړې او طبيعي پیښو له امله بې ځای کېږي. راپور وایي د دغو زیانمنو شوو 80% تر اوسه هم د خوړو د کموالي، روغتیایي خدماتو او د کار د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي وچان وویل دا راپور د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له شاوخوا 6000 کسانو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوی دی. په راپور کې د بدخشان د ولایت زلزلې ته هم اشاره شوې چې سبا د 2000 کسان پکې زیانمن شوي وو. همدارنګه پر راپور کې ویل شوی چې د کندوز په وروستي جنگ کې سکم 290 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوی او 15000 نور ولایتونو ته کډه شوی دي. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق مسؤلینو وویل چې د دغو ټولو پیښو په زیانمنو شوو کې شپږ څلوېښت فیصده ښځې شامل دي. د دغه راپور د خپرېدو پر مهال د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وویل چې دغه راپور ته به په کتو سره په 2014 میلادي کال کې داسې پلان ترتیب کړي چې عملي کول یې لازمي وي.
گزارش امروز یکی از گزارش‌هایی است که ما را قادر می‌سازد تا ببینیم.
نننی راپور یو له خو راپورونه څخه دی چې موږ په اساس کولای سو په یوه چې په هیواد کې ستیریږي. لیله ده د اقتصاد او نور وزارتونه د دې صندوق ترڅنګ تر یو بل همکاري ولري او د ستونزو د حل په مقصد د دغه راپور له موادو ګټه واخلو.
د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو ته د بیکاری ستونزه له نامنیو کمه نه ښکاري. مسؤلینو وویل د کډوالۍ ستونزه یوه نړیواله ستونزه ده او حکومتونو، نړیوالې ټولنې او مرستندوی هیوادونو ته پکار ده چې د بودیجې مرسته ورسره وکړي. د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ او ناامنیو له امله څه کم 100,000 افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. کارپوهان وایي که په هیواد کې سولې ته هیلې پیدا او ناامني کمه شي، یو افغان به هم د هیواد پرېښودلو ته اړ نه شي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. جاپان ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: د اسلامي دولت ډله د تروریستي کمپاین په مرسته په افغانستان کې خپل حضور پراخوي. ورسپانې د رحمان ولی په نوم د یوه افغان کیسه راخیستې چې څو وروڼه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو لخوا مجبوره کړی سوي د ننګرهار په یوه سمسوره دره کې پر ځای پر ځای سویو بمونو ګونډي ووهي. د جاپان ټایمز په مطلب کې راغلي: په اګست میاشت کې دغه خونړۍ پیښه فلم برداری سوی او د افغانستان په ختیځ کې د داعش د نورو ظلمونو د ثبت سویو صحنو غوندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ده. په مطلب کې راغلي چې 44 کلن رحمان ولی د همدغسې یوې خپرې سوې ویډیو په مرسته د خپل ورور رحمان ګل له برخلیک نه خبر سو. رحمان ګل د شینوار ولسوالۍ په یوه جومات کې ملا امام و. په مطلب کې راغلي: رحمان ګل له خپلې مېرمنې او شپږو ماشومانو سره اختطاف سوی و، خو هغوی ډېر ژر خوشی کړی سول. جاپان ټایمز لیکي: رحمان ولی د خپل ورور تر مرګ وروسته مجبور سو جلال آباد ته کډه وکړي او په یو کم کې واړوي چې هلته په زرګونو نور بې ځای سوي کسان هم ژوند کوي. په مطلب کې راغلي: د اچین، نازیانو، بټیکوټ او سپینغر ولسوالۍ څو اوسېدونکو چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي ویلي، په هغو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا وحشت خپور دی. دغه ورځ هلته د دې ډلې لخوا اخاذي، خپل سرې نیونې او اجباري ودونه کیږي. دوی د خپلو نومونو له ښوولو ډډه کړې، خو ویلي دي د سرونو پرې کول، د ځای پر ځای سویو بمونو په مرسته د خلکو وژنه، بیا د هغو ویډیو اخیستل او په ټولنیزو رسنیو کې خپرول د بیرې او وحشت د خپرېدو لپاره کیږي. له هند خپرېدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله پرونی ګڼه کې په افغانستان کې د هند لخوا د پارلمان د نوي ودانۍ د پرانیستنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. هندي چارواکو دغه ودانۍ افغانستان ته د هند لخوا د ډیموکراسۍ د یوې تحفې په توګه یاده کړې چې د رغونې کارونه یې تقریبا بشپړ سوي او ډېر ژر به کابل ته د صدراعظم نریندرا مودي د سفر پر مهال پرانیستل سي. د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي: د دوستۍ او همکارۍ د یوې نښې په توګه دغه پروژه په 2009 کال کې پیل شوه. ورځپاڼې دا د جګړه ځپلې افغانستان له بیا رغونې سره د هند مرسته بللې ده. د ورځپاڼې په باور په پام کې ده د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ کارونه د ډسمبر میاشتې پر 1 بشپړ سي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
د لویو بخښونکو خدای په نوم، د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې اونۍ کې د کرکټ بورډ مرستیال الحاج زلا فضلی زمونږ د پروګرام میلمه دی. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو بریاو او همدارس د ملي ټیم د لوبو په اړه درته په دغه پروګرام کې معلومات درکو. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ملي ټیم د زمبابوې په وړاندې 4 پرله پسې لوبې وګټلې. څومره دغه د خوښۍ خبر د افغانستان ته او څومره د افغانستان لیول په نړیوال کرکټ کې پورته لاړ؟
واقعا د دې سترې بریا مبارکي او ټول ملت ته وایو. د لومړي ځل دپاره د افغانستان 19 کلنه ملي لوبډله په دې وتوانېدل چې هغه سي واته چې هغه د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب لري هغه ته په هندوستان کې ماته ورکړي. نو په دې سره موږ بیا هم یو ځل د کرکټ د بین الملي شورا د هغه هدف لپاره چې موږ ته د 2013 او 2014 پورې بیره کوي، چې یعنی موږ څنګه کولای شو چې هغه هدف ته ځان ورسو، یعنی دایمي غړیتوب ترلاسه کړو، نو دا یو څرګند حقیقت ده چې د افغانستان 19 کلنه ملي لوبډله هم په هغه کچه وځلېدل چې څه توقو جن کېدل او څنګه بین الملي شورا غوښته. بیا په داسې ځای کې چې د کرکټ کور دی هندوستان، د انډیا د کرکټ ډیر غټو چارواک په دې باندې ډیر غټ تفسیر وکړي.
د افغانستان په ټیم کې څو لوبغاړي داسې خوځلې دل، مثلا په چپ لاس باندې سپن بالینګ کو ظاهر خان په نوم چې ډیر کم هغه سی بالینګ هم پر نړۍ کې آتا کیږي، چاینا مان چې ارتوډوکس لفټس بال ورته وایي بالینګ، یا په عام اصطلاح چاینا مان ورته وایي، دغه سی بالینګ د افغانستان لپاره څومره خو، یعنی سپن په سپن شوبه کې د افغانستان بالینګ دومره پوخ نه ولکه چې اوس د خصوصا په ځوان لیول کې یعنی انډر 19 کې، دا څومره هیله بخي چې بل اخر د افغانستان ملي ټیم یو ښه بیک اپ ولري راتلونکي کې.
مننه. په مجموع کې کچیرته وګورو د نونس کلونو ملي لوبډلې کې مختلف لوبغاړي و چې ډېر خو زریدل، تا چې د چنمینه خبره وکړه ظاهر خان، یو چنمینه چې هغه په انټرنیشنل لیول په استرالیا کې ده، چې هغه تقریبا د 45 کلنۍ کې هم دروسه پرې دی، هغه دوستانه لوبې کوي هوک په نام باندې. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې هم داسې یو لفټان سپینر پیدا شو چې هغه د په هغه اندازه کې بال کوي چې نور عام سپینران نشي کولای چې داسې بال وکړي. ښه خبره دا ده د په دومره کم عمر کې د ته دومره غټ چانس پیدا شو چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره هم یو ځای شو. د پنځه خلاف هغه څلور ورځنۍ سیالۍ کې هم د ظاهر خان ولوبي دی چې په نومړي خپل دغه کې څلور وکټې د لاسه کړې، یعنی په دغه کې یو خاص استعداد یې تخپل فکر وکړ چې د نونس کلونو ملي لوبډلې سره دی زی د ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي او هلته هم پرفارمنس یې استعداد خي او بل اخره په نونس کلونو لوبډلې کې هم شو ځلې دی. دا داسې لوبغاړي د پکتیکا ولایت وسیدون کې دی، کزه درته هم چې ډېر یو غریب لوبغاړي دی، هیڅ نه و وایسته او سفارش هم نه لري، خاص په خپل استعداد باندې راغلی دی.
مګر په سفارش راغلی هم وی دغه ځینی ګنګوسې شته چې مثلا ځینی لوبغاړي په واسطو یا سفارش راغلی په لوبه کې دغه رول کوي چې مثلا کاهیاران چا ماری فکری به خاتمن تاسو به بل اخره لوبه هم ورکوي، نو باید په لوبه کې ځان ثابت کړی کڅنګ.
په مجموع کې کچیر تو ګور پاسیا کې دا مشکل سته، ځکه تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې هم په دسی شي نه چې په هغه کې چارواکي مداخله ونه کوي. یوازینی د کرکټ لوبه ده چې دوی په خپل استعداد او هغه شفاف سلیکشن یا انتخاب باندې افغانستان هغه ځای ته ورسو چې نن د نړۍ په کچه باندې په 150 یا ملکی ولسم مقام لري. دا یو غټ ردیپ دی دوی لپاره، دا هغه شی دی چې خاص ورته پام په نظر کې نیول کیږي، خو دا سره هم بیا هم زدانه ردو اکثر وخت غټي غټي مداخله کیږي. اته باز لوغاړي مرزي په باز لاندې لیول ټیمونو کې شاملې او چې دی کله اصلي لوب تولارت بیا خپل استعداد معلومیږي، نو به په واپس کې د خپل واچ واکند از ما د وسنه لوړه خبره ده.
نو لسکرونو په اړه مو کافي خبري وکړي، فقط یوازې هم دومره لنډه اشاره وکړي چې د دوی راتلونکو لوبي چیرته دي.
د افغانستان د نونسکلونو ملي لوبډلې روان 2014 کال کې نړیوال جام دي چې په بنگلاديش کې د سره کیږي. د دوی د هغه ساته تمریناتي کیمپ په هندستان کې دوام لري، څو چې دوی رسما نړیوال جام ته ځي. نو د نور دوستانه لوبي هم کوي، هغه کیمپ چې موږ ورته وایو تمریناتي کیمپ هغه په هندستان کې د سره دي. تقریبا 25 لوبغاړي په دې کې اشتراک کوي چې بل اخر د نړیوال جام د پارس موږ هغه 15 کسیز سکواډ برابر
دي. افغان لوبغاړي اماراتو کې دی او هلته خپل تمرینونه کوي. افغان لوبغاړي کسام چې لګستون زیوي د ویزو په برخه کې خو بل اخر ورغله لیو اندازه لوبغاړي غاصلي لوبغاړي څه فکر کوي چې افغان لوبغاړي به څنګه وتوانيږي چې دغه لوبي وګټي، چې ما فکر کوم څو یو ورځینه او شلاوريز لوبي دي او څومره اهمیت لري دغه لوبو ګټل.
واکان څنګه چې تاسو ته معلومه ده ټول د یواد رسنۍ په جریان کې دي چې کله په زیمبابوي کې سیریز د سره سو پاره کې دوه شلاوريز او پنځه یو ورځنۍ سالي وی هغه سیریز هم افغانستان په خپل نام کو. دغه سیریز قرارداد په مطابق باندې باید مرد د یزل دوی کوربه وسو چې په البته دغه لوبي د ډیره پر مش کوشش وکړي چې د لوی په هندستان کې د سره سي دا و چې موږ د ویزو مشکل هم خو بیا په اخیری کې دا ویزو مشکل مکمل حل سو. ټول هغه لوبغاړي چې موږ غوښته هغه ته ویزه راغلي، نو بل اخر دا سیریس په شارجه کې کیږي. دا دومره غټ حیثیت لري د افغانستان لپاره کچیر د افغانستان لوبډلې یو ځل بیا هم په دې وطنی چې زیمبابوي ته ماته ورکړي، نو په دې باندې د کرکټ د بین المللي شورا هغه دایمي عضویت یا غړیتوب چې موږ وایو هغه ته دغه په اصطلاح باندې دوه درې قدمه نور هم ورنږدې کېدلی شو.
افغان لوبغاړي بیا له هغې وروسته د آسیا کپ چې دا ځل شلاوریز د هغه په بنگلاديش کې کیږي دغه لپاره لوبي کوي. د هغو لوبو په اړه باندې لنډه توګه باندې معلومات راکړي.
د دې ځل آسیایي جام د نړیوال جام نه مخکې د سره کیږي. واکن شلاوریز سیالي د دې لپاره یو کولیفای راوند یا د غوراوي پړاو یو تګلار غوره کړی چې په هغه کې به هانګ کانګ، عمان، او افغانستان دوی خپل منځ کې لوبي سره کوي، بیا غټاپ دوه ټیمونه چې دی هغه باسیایي جام ترازی هغه په بنگلاديش کې د سره کې څنګه چې دغه سیالي د سره سولي او دغه نورسته په افغانستان لوبډله یو ځل افغانستان ترازی د افغانستان او برته دوی بنگلاديش ته هغه سیایي جام لپاره په تیاری نيسي. په 2014 کال مارچ کې په بیا نړیوال جام په هندستان کې د سره کېږي. نو دا را روان 2014 کال د افغانستان د ملي لوبډل لپاره خورا مصروف کال دی او ټول په لوبو کې تیری او ټول هغه ارزښمنه لوبي دي چې هم یوادوار ټول دې تسترګې په لارې دي چې غټي بریا وي راوړي او هم افغان کرکټ بورډ هم په دې هوډ کې دی چې باید موږ په دغه نړیوال جام کې ادیا کال دوه درو هغه یوادون ته ماته ورکړو چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري.
بله حاجي صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د هیډ کوچ یا د مشر روزونکو ترڅنګ چې انضمام الحق دی او هغه د پاکستان لوبغاړی او اوس روزونکو دی د افغانستان د ټیم سره، د هند منوج پرابکار چې په بالینګ کې د ان سوینګ او اوټ سوینګ یو ډیره ښه تجربه لري او یعنی ډیر مشهور لوبغاړی پاتې شوی دی په سپیډ بال کې، دغه روزونکو په اړه هم ویل کېږي چې دا نیول شوی دی د کرکټ بورډ لخوا. څومره مهمه ده چې مثلا دغه دوه روزونکو سره همغږي پاتې شي او څومره تاسو باور لري چې همغږي به وي او د افغانستان ټیم به بریا ته رسي؟
واقعا تاسو یو شټی کې ته اشاره وکړل، د افغانستان ستر روزونکو هغه انضمام الحق چې د پاکستان د لوبډل مشرم پات سعودي او د نړۍ په کچه یو شری کارت لري، خصوصا د بیټینګ په شوبه کې. نو موږ ته اړین وو چې د بالینګ په شوبه کې هم دغه یو روزونکو پیدا کو چې هغه زمنګ غا څه کمزورتیاوي دي یا د ضعف نقطې دي دغه لپاره هم موږ داسې یو هغه خلا ډکه کو. نو بیا په د اخیری کې تاسو ګورئ چې د هندستان د کرکټ بورډ چارواکو د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډیر نږدېوالی و، خو دوی موږ ته میدان راکړي او نور سلوتونه برابر کړل. نسبت د نورو هیوادونو موږ ته د هندستان د هیواد نه روزونکو ډیر مهم دی او څنګه چې په ټول نړۍ کې دا وایي چې سپورت سفیر د سولې هغه سرحد نه لري، موږ ته دا مهمه نه ده چې پاکستانی یا هندستاني، اما بیا هم د هندستان کرکټ ته چې وګورو چې څومره غني دی او په د هندستان د هیواد نه زموږ سره داسې روزونکو. زه امیدوارم چې د افغانستان لوبډله به د دې نورسته په نړۍ کې په هغه کچه ځلیږي چې هم نړیوال یو حساب پر وکړي او موږ هم به دې امید وسو.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
واګور دونکو سلام. لبیکاری یو مفلسی سره څنګه یی؟ زکه چې دلته خو ارڅو کم دغه دوه شیان لري، خدای چې ور سره عادت یی کنه له دوه سره گزاره ګرانه ده. او لامدی عمله چارواکي خپل خپلوان هم له بیکاری ساتلی او هم له مفلسی. د خبرونه په پال کې مو له رئیس صاحب سره مرکه کړی ده.
صاحب که مهربانی وکړی او ځان درو پیژنې.
زه دریا خان درباری د لوی رئیس صاحب ارکاره.
هر کاره؟
هو، ولې په تعجب کې شوې؟
ارکاره سره دنده ده.
هر کاره یعنی چې مشخصه دنده دی نوی معلومه، خو ټول د هر کار د کولو اجازه لته اخلي او وکولای شي چې پاچا دې زړه وغوړي امر او کولنګا کوکړي.
یعنی چې به تاج پاچا یې؟
نه، پاچا خو نه یم، خو امر به له پاچا نه هم ښه چلیږي.
اوس په دې کارونه پاک لا دسخه پوښتنه وکم، یعنی څه کوي؟
درته ومې ویل چې کوم مشخص کار نه لرم، خو هر څوک چې کوم ښه کار وکړي نو داسې وبوله چې ما کړی دی، ځکه امتیاز ټول د ماوي او که ښه نه و نو په ما پورې اړه نه لري او مسؤلیت فایل پورې اړه لري.
نو بیا خو د تا مقام او مرتبه د پاچا نه هم لوړه ده، ځکه پاچا د ټول ملت او مملکت مسؤلیت لري او د خو بعد ټول مسؤلیت په همده پورې اړه پیدا کوي.
نه پوهېږم، خو ما ته اوس هم ځان کمزوری او کم قدرت ښکاري.
یعنی چې غواړي دې نه هم زیات اختیارات پیدا کړي؟
هو، که د ما په زړه وای نو ډېر کارونه به مې کړي وای، خو څه وکړم چې لوی رئیس مې کله کله خپل سر ته نه پرېږدي.
ویرېږي نه چې واکونه به دې محدود کړي؟
نه، ځکه چې که داسې وکړي نو بیا به د ده هم خیر نه وي او دی هم په دې خبره له ما ښه پوهېږي. اوس خو عیدلی دی، او څوک چې یو ځل بد وخویږي بیا یې پورته کېدل ډیر ګران وي.
ارکارا صاحب ډیره مننه چې مرکه دې راسره وکړه.
هیله کوم خو پام دې وي چې مرکه مکمله نشه نه کړي، یو نیم خطرناکه پوښتنه او ځواب ترې وباسه.
کلی کلینیکونو ته مو خدای ما بیایا او کلاړی نو خامخا یو څه د سره یوسی لکه داسې.
ښه خورې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دغه ملا او سر می درد کوي.
څنګه ده غوا خو لرې کنه؟
او ډاکټر صاحب خو زړه ده سمې پوی نه کوي.
بیا هم لګ لګ خو به کوي.
او ډاکټر صاحب لګ لګ خو کوي.
نو څه شی دې راوړی دی او کنه؟
او ډاکټر صاحب لګ چکه می در سره وړې ده، ما ویل ګرمي ده، په ګرمي کې چکه خوي.
او سم ده زیګره.
ډاکټر صاحب
دغه خور ته د چکی ګولې ورکه. زنو خوری الته ورشه ګولې قزانه کې نور به روغه جوړ شي.
ښه ډاکټر صاحب خیر یوسی.
خوری ته څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب ساره می کیږي، پښې میم خوږیږي. ډاکټر صاحب کتخته می ځر نه کیږي.
چرګان خو بلری.
او ډاکټر صاحب یو څه هغه می درته راوړی دی.
ډیر ښه دی کړی دی زیګره.
صاحب
دی خور ته داګه ګولې ورکه.
خاص
زوار شخوري ګولې خوره چې قزا یې نه کې ډیر ژر بروغه شي.
ښه ډاکټر صاحب.
ښه خوري د تاسو تکلیف دی؟
ډاکټر صاحب هر ورځ می کولنج وی او صاحب ملا سر او شی می هم خوږی دی. چې څنګه سم سر می را باندې وسرخي او چې کښینم په سترګې می تپ تیار شي.
غواله ری خوري؟
نه صاحب غوا نه لرو، د شاتو مچۍ لرو.
د شاتو مچۍ؟
او صاحب
څومره ښه، حتمان به ښه پریبانه شاتم خورئ نو.
و ډاکټر صاحب صاحب دغه یو بوتل شات مې تاته راوړي.
څه دی کول دې ته ساجت و؟
نه صاحب د تاسو خو حق دی.
زیګره.
ډاکټر صاحب
دی خور ته لږ د شاتو ګولۍ ورکه.
ښه ډاکټر صاحب.
زه خورې د ورځې درې درې دانې خوره چې کله خلاص شو بیا راشه.
ښه ډاکټر صاحب خدای دې خیر درکړي.
تا ته د چی ګولې درکړې؟
ما ته دی اګیو. تا ته د چی درکړې؟
ما ته د چکی
ترورې. تا ته د چی درکړې؟
ما ته د شاتو.
دی رئیسه که چې دا د شاتو لاته دا ولدي.
دا غدي
وی دا خو د ما خوندې دي.
ته دې خوګه او رښتیا وایې چې د ګولې را وسې دې خو ته که دا خو زما خوندې دي.
ور کاوایې ترورې اسی د چکی اګیو کوچو او شاتو نمونه پرې خې دي ټول یو ډول دي.
رښتیا وایې دا زل خل شړمبو پرته بل شي نه ورته راوړم. زه خو هڅه خدای والم چې شات مې ورته راوړم.
ورګ دې سدا کلینیک نه یې ډاکټر ډاکټر دا نه یې ګولې ګولې.
وس میرمن یم په میړونو باندې داریدي کول او چالونه زده کوي لکه داسې.
و دې نوې لوریک مینه خوره چې چیرته تللې وې چې داسې ستړي شوی
وې؟ خوره خدای هم داسې لاله هاند پیدا کړیم. ټول عمر می په منډه او سومانه کې تیر شو. د خزو وزارت ته تللې و.
د څه لپاره و خوره؟
خوره د دې لپاره چې د بډوګل د پلان کار پی وکم.
خوره هغه خو د خزو وزارت دی، سړو ته پکې کار چیرته ورکې؟
په کار پسې دی بلاسي سم سره ځان راته روغ لیوانای کړی ده. یوه شیبه مې په قرار نه پریدي تر پوزې راوستې یم. ما ویل چې عریضه پی وکم.
رښتیا وایې خوره، میړونه نه دي سم وکیلان دي. کله به یو شی درته پلمه کی او کله بل شی چې مقصد هلته بانه جوړ شي. کنو به څه درته وویل؟
راته یې وویل چې میړه دې راغواړو، یا به یې سم کو او یا به یې کومه بله چاره وکړو.
بیا څنګه داسې سوک مون بوک مون ناست یې؟ خیرت خو دی؟
په تا اړه نه لري، لږ دې له خولې سره پام کوه.
ښه، نو چې داسې ده ډوډۍ را واخله چې ډېر وږی شوی یم.
واشه را وایخله، څه په پښو خو دې نکریزې نه دي ایښي.
وښځې څه درسره وکړم، په سمه خبره هم په غوسه یې. اوه اوه، دا شکمې ده دې څومره مالګه ور اچولې ده، له ډېرې ترشوالي نه په سر کې مازغه خوروي.
پرون دې ویل چې بل مانګه ده او نن وایي چې تروه ده، ټول عمر دې په همدې بانو تیر سو.
وښځې څه درسره وکړم چې په سمه خبره هم په غوسه یې. لس کاله دې د واده تیر شول خو تر اوسه دې د کتخ مالګه زده نه کړه. یوه ورځ بل مانګه وي او بله ورځ تروشه وي، په دې کې د بانو څه خبره ده؟
زه پوهېږم چې په زړه کې دې بل شی دي او مالګه ورته پلمه کوې. تو درېږه، زه به مې همدا نن د ځان غم وخورم، یا به تا سم کړي او یا به ما ته کومه لاره وښيي.
ګوره ښځې، ته خو مې هر وخت ویروې، خو زه د ویرې سړی نه یم، ځکه چې ملامت نه یم. وایي چې ملامت نه یې، له باچا مه ډارېږه، ورشه پلار او کاکا دې دواړه راوله.
زه پوهېږم چې له پلار او کاکا نه مې نه ویرېږې، خو دا ځل به داسې ځای ته لاړه شم چې سم دې برابر کړي.
چېرته ځې؟
د ښځو وزارت ته ځم، ته په سمه ونه پوهېدې.
ګوره وښځې، را وګرځه، ما خو څه درته نه دي ویلي.
نور به څه ووایې، سم کتخ ته وایي چې تروش دی، ته ودرېږه.
وښځې، د خدای لپاره را وګرځه. سمی ماما، الله د خدای لپاره.
ولې څه شوي دي انارګله چې داسې وارخطایي؟
ماما زر کوه، ماما زر کوه، د سرور مور را وګرځوه چې د ښځو وزارت ته لاړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې عریضه را باندې وکړي.
ولې؟
ورته ومې ویل چې کتخ کې دې مالګه ډېر اچولې، بس ښځه په شړا شوه او پاڅېده چې د ښځو په وزارت کې عریضه در باندې کوم.
دا خو څه خبره نه ده، در باندې ودی کینو.
ماما، زه دې وی ځواب نشم ویلی، له ټول وزارت سره به څه کوم.
زما وارخطا کېږه زویا، داسې خبرې دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینګر، نقیب الله لاروی، رڼا سپوږمۍ او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.